سپین بولدک چمن ترمنز د شیرو او بو په ساحه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز په نښته کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او څلورویشت نور ژوبل دي. د طالب چارواکو او ځایي اوسیدونکو په وینا نښته دروازې ته نږدې د یوې پوستې د جوړولو پر سر وشوه. د چمن د سیمې یو اوسیدونکي د نوم د نښولو په شرط د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول زخمیان څلور شهیدان دي، اخواته د چمن خواته دا کسان اغم ده مسافر چې هغې خواته ناست و، بس پر هغو باندې هوارونه مشتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ صابر وایي چې نښته درېدلې ده. له بلې خوا په کوټه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې د دغه ښار روغتون ته د څلورو تنو مړي او شپاړس ټپیانو وروړل شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وسلوالې شخړې زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې د نومبر په 14مه د افغانستان له خاورې د یوه نامعلوم کس لخوا پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر حملې وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار د یوې اونۍ لپاره بند کړه. په کندوز کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د یوه بس د چپه کېدو په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوي او 28 نور ژوبل دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار وختي بس د علي آباد په زنجیر سیمه کې له سړکه واوښته او په یوه ویاله کې چپه شو. د پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. پرون په غور کې په یوه ورته ترافیکي پیښه کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه ټپیان شول. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری استازي هم پکې برخه اخلي، د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخي شي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کېدای شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته راستنېدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لږ پښم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له زده کړو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اګست کې له وخته رسیدو وروسته اکثره جنې له زده کړو ښځې له کاره منع کړې. په کابل او د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6:00 او 20 دقیقې وشوه، د احتمالي مرګوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 1.5 کیلومتر لیرې په ځمکه کې 233 کیلومتر ژور وو. په زابل کې د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پېښې یو وار بیا ډېرې شوې دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې د 200 تنه کورونا تشخیص شوي او 100 تنه ورڅخه مړه شوي دي.
د کورونا پېښو ډېر شدت اختیار کړی. نږدې درې میاشتې راکې دي خو موږ نږدې 200 مثبتې پېښې لرو او په روغتون کې د نږدې 500 شاوخوا ناروغانو درملنه شوې ده او همدا ډول څلور تنه هیوادوال په خواشنۍ سره ژوند له لاسه ورکړی دی.
ډاکټر حکیمی په عین حال کې وویل چې په زابل کې یوازینی روغتون چې د کورونا د ناروغانو درملنه یې کوله د مالي ستونزو له کبله تړل شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. زمشتا ماشمانی خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. زه اسمت ساروانیم او دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ویل طالبانو سره په تعامل کې به اصلي شرط بشری حقونه وي. خو ځینې افغان ښځې وایي نړیوال دې یوازې خبرې نه کوي.
که نړیوال وغواړي، یو هغه ده چې فقط نړیوال موږ خطرې او غږ وچتی، یو هغه ده چې ودرېږي د افغانانو سره.
پاکستان بهرنیانو ته اعلان کړی چې د ویزې له ختمېدو وروسته له دغه هېواده ووځي. په پاکستان کې یو شمېر مشت افغانان بیا وایي
ما ته ویزه نه راوځي، موږ ته مهاجر کارت نه راکول کیږي.
مهاجر شوی افغان هنرمندان د خپلو سختیو کیسه کوي.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، اوسېدنه دلته.
په دې خپرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم دراوړو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د سپین بولدک چمن ترمنز د شیرو او بو په ساحه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز نښته شوې ده او لشته لږه څلور تنه پکې وژل شوي او څلوېشت نور ژوبل دي. ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. زموږ همکار حسیب الله تلاش دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی چې نور جزئیات له تاسو سره شریک کړي. مهرباني کوئ تلاش صاحب.
دغه حمله نن سهار شوې ده د کندهار د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې پوسې د جوړولو پر سر شوې ده. په سپین بولدک کې ویځي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې مرګ ژوبله تازه دا ویل چې مرګ ژوبله شته. ځینې ویډیوګانې هم ناتایید شوي، ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې اړوند خپرې شوي دي. په دغه ویډیوګانو کې ځینې کسان چې په وینو لړلې دي پر ځمکه پراته دي او ځینې نورې ویډیوګانې د یو روغتیایي مرکز او یا د یو روغتون څخه خپرې شوي دي چې ځینې کسان چې شمېر دقیق نه دی معلوم په دغه روغتون کې بستري دي او درملنه یې کیږي. په ویډیو اخیستون کې ادا کوي چې دغه کسان ملکی کسان دي چې د نن ورځې په دغه حمله کې د کرخې هغه غاړه په چمن کې ټپیان شوي دي. د ادا داده چې په دغه کې ګڼ کسان نور وژل شوي هم دي. دا لومړی ځل نه دی، مخکې له دې هم له پاکستان سره پر کرخو باندې په دقیقا پر همدغه ځای او پر نورو ځایونو کې هم د طالبانو حکومت د ځواکونو او د پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې شوې دي او مرګ ژوبله هم لرلې ده. وروستۍ پیښه چې په چمن کې شوې وه د طالبانو په وینا د یو وسلوال کس چې دوی مشخص نه کړي چې دا څوک دی، د ویل چې لاروي وسلوال کس په ځینو پاکستانی پوځیانو باندې په کرخه کې حمله کړې وه، ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژل شوی و او درې تنه نور ټپیان وو. دغه موضوعات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ډول وسلوالي شخړې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی پراتک کې چې مشتي د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کول هم د بحث یو موضوع و.
ډیره مننه تلاش صاحب. و موریدل چې د سپین بولدک او چمن ترمنز د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز نښته شوې چې په لړ کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او څلورویشت نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وای افغان چونی او شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دلیله محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویست وای افغان جونی او خزي په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویست دا خبره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یو نامه د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یوناما زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه یې هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسني ناوړه بشري وضعیت په اړه ښودلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوحې فعالیت کوي نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سوله ییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوکادا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ښځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دي یاد کړي او یوازې د ښو اړیکو جوړولو او له افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهې د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي، هغه ټکي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو کومو ناورینونو ته لاره هواره کړې ده او آیا هغه ډول چې په کار ده د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوي دي؟ امید زهرمل دا پوښتنه د ښځو د حقونو له فعال قمر نیازی څخه کړې.
دغه حالاتو کې په دغه وضعیتو کې بې باوري اوج ته رسېدلې ده یو پر بل باندې، او زمين کې هغه ذهني نارامي، هغه رواني تکلیفونه، هغه انواع او اقسام د امراض، او هغه د تداوی لپاره د اقتصادي وضعیت خرابېدل، اته د وسو قدرت څخه نه لري چې خپل تداوی وکړي، یو بل ملک ته یعنی پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي، په کل کې د شخصي څخه نیولې تر ملي ګټې پورې ټول په خطر کې.
فکر کوي چې نړیوال مرسته کولای شي په دې برخه کې؟
سل په سل نړیوال برخه مرسته کولای شي په دې برخه کې که دقیقا نړیوال وغواړي. فقط یو هغه د چې فقط نړیواله موږ په خاطر یو غږ اوچتې، یو هغه د چې ودرې کې دی افغانانو سره تړلی.
یعنی فکر کوي تر دم غړې پورې هغه ډول چاړي نه نړیوالو اقدام نه دی کړی؟
اصلا نه نه کړی.
دلایل بیا څه شي کېدای شي چې دوی نه اقدام
هغه ډول چې اړین نه دی کړی؟ دوی یو خو وایي چې تاسو دیش کاله څلوي خلاص او خپل منځي جګړې نه خلاصېږي، څو وخت تاسو تصمیم نیسئ چې باید تاسو خپل یو موټی اوسئ کې تر څو نړیوال ساسم لا تړاو کې. یو دلیل دا غني، بل دلیل دا غني چې هر ملک خپل ځان ته خطر غني. افغانستان دوی خپل ځان خطر احساسي، په خطر کې احساسي، په دې خطر د منطقې وادونه نو نړیواله هم دې ته متوجه کړی چې نور هم نړیوال هم په دې فکر اوسيږي چې کدوې خطر دي، موږ ځینې خطر احساسو نو تاسو په دې پوښي چې دا تاسو لمنه هم نشي دا ورن نه سبا.
اوس نو بیا په یو داسې حالت کې نیازی صاحب د افغانستان د خلکو هغه بنسټیز حقونه خوندي کېدلی شي؟
اصلا نه ده خوندي. بنسټیز حقونه مو چیرې خوندي دي؟ آیا موږ د صحت حق لرو؟ آیا موږ د تعلیم حق لرو؟ خو ټوله میډیا خبر ده چې نه د صحت حق افغان لري فعلا، نه د تعلیم حق لري افغان، نه د ازادۍ حق لري، نه د سفر حق لري، نه د څومره ټول اولي حقونه مو ټول تر فشار لاندې دي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل شاریان وایي منظمه برېښنا نه لري او له عمله یې له ګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په 24 ساعتونو کې یوازې د شپې ناوخته 3-4 ساعته برېښنا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره کابل ښاریان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره هم مخ شوي دي. یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د برېښنا پارچوي ډېره شوې. یوه شپه ورځ کې له درېو تر څلورو ساعتونو برېښنا ورکول کېږي، هغه هم د شپې ناوخته چې د دوی هیڅ درد نه دوا کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار یو بل اوسېدونکی اجمل هم ورته شکایت لري. هغه زیاتوي
لی وی خو ژمی را روان دی، له بلې خوا د تیلو ګازو او لرګیو بیې لوړې شوې دي، او دې وخت کې بیا د برېښنا پرچاوۍ هم زیاتې شوې دي. د برېښنا بلونه هم زیات شوي، موبایلونه چارج نه لري، کور ګرم نه وي، خو د برېښنا بل لوړ راځي.
خلک د طالبانو تر کنټرول لاندې له برېښنا شرکت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کابل ښاریانو د برېښنا د پرچاوۍ او ستونزو په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. د کابل ښاریانو د دغو ستونزو په اړه مو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوند وپوښته، خو ځواب یې رانه کړ. په افغانستاني طالبانو له بیاځلي واکمنېدو مخکې هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت به یې ښه و، د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره باید جاینټور، سولري برېښنا او نور وسایلو څخه کار اخیسته. خو کابل میشتي ویلي یو کال راهیسې اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی، او له همدې امله د شپې لخوا په خپلو کورونو کې حتی ګازي او چارچي چراغونه هم نشي روښانه کولی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو بهرانیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې اوسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبر پاڼه کې کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
تاسو دفترونه خلاص کړئ، کارونه شروع کړئ، موږ به ویزه سم لرو، موږ به اسناد سم لرو.
په خیبر پښتونخوا ایالات پېښور کې استوګنه شمله مقصودی ده وایي درې میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا ورته خبرداری ورکړل شوی و چې د ډسمبر تر یو دېرشمې دې یا خپل قانوني اسناد بشپړ کړي او یادې هم یاد هیواد پرېږدي. خو د شملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوي وو، د ډېرو هلو ځالو په کولو سره سره بیا هم په دې نه دي توانېدلي چې ویزه یا د کډوالۍ کارت واخلي.
ما ته ویزه نه راوځي، موږ ته ماجر کارت نه راکول کېږي، زما نه حق سفر مل دلته فعلاً زه په خپله مې ناروغه یم، ماشومان مې د یو سر نه ناروغان شول، سفارت ته په څه وزرزاري باندې لاړم،
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په دې خبر پاڼه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کېږي، او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو درې میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل درې میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د ډسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي. دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه. د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزه یا خلاصه ده او یا هم کم وخت پاتې دی. د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی، خو د پاکستان ویزه یې خلاصه ده، اوس که بیرته افغانستان ته ولاړی شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی.
که بیا هم جبران غواړي موږ د پاکستان هیواد څخه واستوي بیرته افغانستان ته، د مرګ خطر دی. بهرنۍ هیوادونه زمونږ کیسو نظر زر پروسه زر زر مخته نه وړي چې موږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې موږ کیس لرو هلته لاړ شو.
موږ په پاکستان کې د استوګنو افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویاند افیزیا احمد تکل سره شریکې کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور له خپل هیواده ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد ختیځ ښار بخموت په کنډوالو بدل کړی دی. له بلې خوا د اوکراین پوځ پرون د دغه هیواد پر بیلابیلو برخو د توغندو د لګیدو خبر ورکړ.
په اوکراین کې د روسیې نه میاشتنۍ جګړه پر هغو څلورو ولایتونو متمرکزه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غیر قانوني ډول د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې له خپلې خاورې سره الحاق کړي. دغه تازه جګړې څرګندوي چې روسیه هڅه کوي پر دغو سیمو ولکه ټینګه کړي او اوکراین غواړي چې بیرته دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو په ګڼو هغو ښارونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې پراته دي وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه دواړه ولایتونه په دونباس کې چې یوه پراخه صنعتي ساحه ده پراته دي چې له روسیې سره سرحد لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونباس د جګړې په پیل کې د تمرکز عمده ساحه معرفي کړه چې له 2014 میلادي کال راهیسې روس پلوه بیلتون غوښتونکي پکې په جګړه بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي بخمود، سولیدار، مارینکا، کریمینا هغه سیمې دي چې له اوږدې مودې راهیسې هلته د ژوند امکان نشته چې د توغندیو د حملو له کبله دغه ځایونه ویجاړ سوي دي. هغه ویلي چې اشغالګرانو د دونباس بل ښار بخمود چې د روسیې پوځ له وړاندې سخت ویجاړ کړی و اوس په کنډوالو بدل کړی دی. په ویجاړ سوي بخمود کې لا هم ځینې ودانۍ ولاړې دي او پکې پاتې کسان پر لارو او سړکونو کله ناکله تر سترګو کیږي. خو د ماریوپول او نورو لانجمنو ښارونو په څیر بخمود هم د اوږدې مودې لپاره محاصره و او په اوکراین کې د عمومي خدماتو ختمولو لپاره د مسکو تر پراخو حملو مخکې هم دغه ښار د اونیو لپاره له اوبو او برېښنا بې برخې پاتې و. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو و اونې مخکې اټکل کړی و چې د دې ښار چې څه باندې 10,000 اوسېدونکي لرل 90% وګړي هغه وخت وتل چې د ټول دونباس د نیولو لپاره مسکو د څو میاشتو لپاره تمرکز وکړ.
له خبرونو ور اخوا
هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ورته ویلي چې نور دې د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي طالبانو یې د موسیقي ټول آلات ورمات کړي دي. له دې سره په خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایه ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې د هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي. افغانستان کې دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هېواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3,000 سندرغاړو هنرمندانو طالبانو چې په فرنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د ویستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دا بهیر نږدې نیمایي ته رسېدلی دی. په دې اړه د بختیار ساحل راپور واوري.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوې دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه څو کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوې کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکیرې کتل کېږي، عمرونه کتل کېږي، ټرایل دوه مرحلې لري، دوه مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړېږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د اوپن ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتېږي او نوي نوي استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د 19 کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چېرته ښه فاست بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو عمر برابر نه وي، البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 دپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، وې ساتو، که چېرته هغه موږ ته د ایمرجنګ دپاره پکارېږي. یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لګوا د دې لپاره موږ وګ دکړه تر څو د افغانستان کې چې هغه استعدادونه شته چې اوسه پر د چا خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسره روزونکې دولت خان احمدزی بیا د لوبډلې د جوړښت په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت ښیي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې له نږدې 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې وه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړی ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل:
دې ته وخت په دې باندې په کار و چې په اوله ورځ باندې پوره اوپن ټرایل شوی وای، دومره ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، سی اوپنران بل شوی وای، د اوپنران له اوپنران سره ټرایل زغلی وای، د فاست بالران له فاست بالران سره، د سپینران د سپینران سره او د وکټ کیپرانو وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره د سپو کټګری کټګری ټرایل اخیستل شوی وای. په درېمه ورځ باندې که دلته نوی کم شوي
دوی ته ټایم کم ملاو سوی وای، په درېمه ورځ باندې باید بیا کتل سوی وای، دوی ته ډېر زیات بال نه سوی وای.
د دولت احمدزي په وینا کرکټ بورډ لومړی دېرش کسان غوره کړي دي، بیا ترې یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلي دي، او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټ وو. د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمنې دي، او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي. د افغانستان ملي 19 کلنو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبې رسیدلې دي.